پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دی غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دی اصل ته چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ چا په وړاندې کار نه اخیستل کېږي. ژمن دي خو د امریکا په ګډون د نړۍ له نورو هیوادونو هم غواړي چې
ټول هغه تشویشات یا ستونزې چې دي هغه د خبرو مذاکرې له لارې څخه د حل لارو ته ولټول شي.
د افغانستان له خاورې به د بل هیواد په وړاندې د حملې لپاره کار نه اخیستل کېږي. هم د امریکایي کانګرس د جمهوري پالو غړو یوه اندېښنه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د یوې نوې لایحې په مسوده کې راپورته کړې ده. په جرمني کې هم نن پر دې بحث کېږي چې د هیواد د افغانستان له شل کلن پوځي ماموریت څه درس اخیستی. په کونړ کې کونډې او بې سرپرسته مېرمنې وایي اقتصادي وضعیت له پخوا ډېر خراب شوی او د مرستو غوښتنه کوي.
زما مشر زوی او هغه اوپات شو او نور هم د ګټو وټو هېڅ څوک هم نشته. واړه ماشومان راته جاړي او د لږې نه د تندې نه.
په غزني کې هم کارګر چې په ورځنۍ مزدورۍ بوخت دی وایي د کاروبار هېڅ خوند نشته.
دلته راغلی موږ د چا خوند له څو شپې کېږي چې ولاړ یو راش پلکې ته ماشان د غسې ځو کارونه ټول په ټپه ولاړ.
د خبرونه په دوه منې مایکرې ازادي رادیو د زهرو کاروان اونی زخ پرونه مهیروي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت سروان د خبرونه چمتو کړی دي.
د اروپایي ټولنې مشانو له افغانستانه د ځواکونو له وتلو وروسته په لومړنۍ غونډه کې پر دفاعي مسئلو خبرې وکړې. تاجکستان وایي افغانستان ته به سږ کال 1,000,000 کیلو واټ برېښنا صادره کړي او ترکیه او آذربایجان ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د اروپای ټولنې مشانو له افغانستانه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته په خپل لومړی غونډه کې د دفاعي مسایلو امریکا او له چین سره د اړیکو په اړه خبري وکړه. د سلووینیا په بردو ښار کې د دې غیر رسمي غونډې اصلي هدف د رواني میاشتې په وروستیو کې په بروکسل کې د اروپای ټولنې د سرمشریزي او په مارچ میاشت کې د اروپای ټولنې د دفاع په اړه د بحث لپاره د غونډې پر تیاریو خبري وکړه. په پرونی غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په ګډون د ورستیو پرمختګونو پاره په نړیوال ډګر کې د اروپایي ټولنې پر رول بحث وشو. د غونډې له پیل مخکې د اروپایي شورا رئیس شارل میشل وویل چې ناتو د اروپایي ټولنې او نړۍ د امنیت لپاره خورا مهم رول لوبوي.
زه باور لرم چې موږ باید د اروپایي ټولنې په کچه خپل دفاعي همکاري پیاوړې کړو. خو په عین حال کې باور یم چې ناتو د اروپایي ټولنې او نړۍ د امنیت یوه ځواکمنه ستنه ده.
د اروپایي ټولنې له وبښتو غړو سره د ګاونډي بالکان سیمې د هیوادونو سرمشریزه نن د تلې په 14مه په پام کې ده. د تاجکستان وایي سږ کال به افغانستان ته 1,500,000 کیلو واټ برېښنا صادره کړي. د تاجک چارواکو په وینا د افغانستان برېښنا شرکت له تاجکستان 1,000,000 ډالره پور وړی دی. له بلې خوا د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلان وایي دا هیواد د برېښنا له درکه له ګاونډیو هیوادونو 2,500,000 ډالره پور وړی دی. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې افغانستان باید د سپتمبر تر پایه ګاونډیو هیوادونو ته د وارداتي برېښنا 900,000 ډالره پور ورکړي. افغانستان له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه برېښنا واردوي. استرالیایي لوبغاړي وایي په هغه صورت کې چې طالبان د ښځو د سپورت مخالفت کوي له افغانستان سره د ټیسټ لوبې د لغوه کولو په اړه د خپل هیواد د کرکټ بورډ د پریکړې ملاتړ کوي. د استرالیا د کرکټ اداره کرکټ استرالیا وایي که هغه راپورونه تایید شي چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر سپورت بندیز لګولې دی، د نومبر په 28مه بل افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیره میاشت وویل د ښځو سپورت ژوند دی. د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق تیره میاشت ازادي رادیو ته ویلي وو چې دوی تر اوسه پورې د ښځو د سپورت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. نړیوال بانک وایي چې د منځنۍ آسیا اقتصادي وده شاید د افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د ثبات په اړه د اندېښنو له کبله کمزوري وي. نړیوال بانک نن د اروپا او منځنۍ آسیا د اقتصاد په اړه په خپل نوي راپور کې وویل د منځنۍ آسیا د هیوادونو اقتصادي وده په 2021 او 2022 کلونو کې د بیو د جګېدو له کبله د لوړې کچې له انفلاسیون سره سره شاید پانګونو او اقتصادي فعالیتونو په مټ په سلو کې 4.3 وي. د نړیوال بانک د اټکل له مخې د سیمې د لوی هیواد قزاقستان اقتصادي وده اوس مهال 3.5 ده او په راتلونکي کال کې به 3.5 ته لوړ شي. نړیوال بانک په یو بیان کې ویلي چې په منځ مهال او اوږد مهال کې د منځنۍ آسیا د اقتصادي ودې کچه شایي په افغانستان او سیمه کې د ابهام او امنیتي ګواښونو او همداراز د کډوالو د احتمالي څپې له کبله ټیټه شي. د ترکیه او اذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. انقره او باکو د ناګورن قرهباغ د لنجمن سیمې پر سر د اذربایجان او ارمنستان له جګړې وروسته خپلې اړیکې پراخې کړې دي. ګډ پوځي تمرینات پرون پیل شول او د اکتوبر تر اتمې پورې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې چې د اذربایجان پولو ته نږدې د ایران له پوځي تمریناتو وروسته د باکو او تهران ترمنځ اړیکې هم ترنګېدې شوې دي. د ترکیې دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان او ایران پولو ته نږدې د اذربایجان په نخجوان سیمه کې په دې عملیاتو کې د دواړو هیوادونو موتریزه، کوماندو، هوایي ځواک او بی پیلوټ الوتکې برخه لري. او د 2021 د نوبل د فزیک جایزه پرون سه شنبه جاپانی امریکایی اقلیم پیژان سیور کورو مانابا، جرمنی اقلیم پیژان کلاوس هاسلمان او د ایتالیا کوانتونیمی فیزیک پو جورجو پاریزیتا په فیزیکی سیستمونو کې د شدرک لپاره د چیرونو په خاطر ورکړل شو. د روټرز خبري اژانس سره راپور لمخې د ملګرو ملتونو د هوا او اقلیم پیژندنې ادارې د سویډن د علومو د اکاډمۍ د پریکړې د ستاینې په څنګ کې هغه د مځکې په تودوخه کې د بشر د رول په اړه د پوهې د زیاتېدو ښکارندوی وبلله. د نوبل د فیزیک جایزه به چې 1,500,000 ډالر ارزښت لري درو واړو ته په مساوي ډول وویشل شي.
خبرونه ملازدی رو واوریدل کوم غوښتي وی دا او نور خبرونه بیا هم د ولولې په تفصیل البته د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د جمهوریت پال مشر مایکل مکاول په ګډون د جرګې جمهوریت غوښتونکو غړو له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل ناکامي بولي او په دې اړه د ولسمشر جو بایدن له ادارې د سپیناوي غوښتنه کوي. د جمهوریت پال لخوا د وی لایحه په مسوده کې چې د استاذ جرګې 9 جمهوریت پال غړو یې ملاتړ کړی دی د غرض د ولسمشر بایدن له ادارې غوښتنه شوې چې په دې اړه د تحقیقاتو د پیلېدو ملاتړ وکړي. د دغه لایحه کې د غرض د امریکا د متحده ایالاتونو د اندېښنو له طالبانو سره د دوحې د تړون د القاعده په ګډون له بهرنیو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو او د غرض پر یو لړ نورو موضوعاتو هم اندېښنې څرګندې شوې دي. جزئیات په دې رپورت کې.
له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو موضوع د جمهور رئیس جو بایدن د حکومت لپاره په یو جنجالي پروسه بدله شوې. د خغلی بایدن اداره نه د توانیدلې چې په کور دننه په دې اړه د یو روښانه سپیناوي په ورکولو سره د ټولو ښکېلو اړخونو قناعت خپل کړي. تازه د مکانل په مشرۍ د امریکا د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې 9 کسیزې ډلې چې ټولې د جمهوري غوښتونکي ګونغړې دي یو لایحه چمتو کړې چې له تصویب وروسته د جمهور رئیس جو بایدن له حکومت غواړي ټول افغانستان د وتو په اړه ټول هغه معلومات او سندونه چې له دوی سره شته د اساس جرګې ته وسپاري. دا لایحه چې د پښتنو په ډول ترتیب شوی او د تصویب لپاره د ډیموکراټانو ملاتړ هم غوښتل شوی د افغانستان د امریکایي عسکرو وتل لویه ناکامي بولي او زیاتوي دا باید روښانه شي چې د دې ماتې لامل څه و. په لایحه کې راغلي د امریکا حکومت باید له افغانستان د وتو په اړه ټولې هغه مشورې چې له ناټو او د دوی له متحدانو سره شوي او د هغوی لخوا مطرح شوي اندېښنې د سازو جرګې په واک کې ورکړي. د دې لایحې یوه بله برخه له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اوسنیو اړیکو ته ده او د جمهور رئیس جو بایډن له حکومت غواړي څو روښانه کړي چې طالبان د القاعده حقاني شبکې او داعش په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره څه ډول اړیکې لري. د دې سپیناوی هم غوښتل شوی چې آیا دا ډلې اوسمهال د امریکا او د دوی نړیوالو شریکانو ته څومره ګواښ دی. په لایحه کې د 2000 کال د فبروري په 9 دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته هم اشاره شوې او پوښتل شوې چې په دې تړون کې د طالبانو لخوا شوې ژمنې په ځانګړي ډول له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون څومره عملي شوی دی. د دې ترخوا د افغانستان د نیولو پر مهال د طالبانو له لوري له زندانونو د خوشي شویو ترهګرو له دې ډلې د القاعده او داعش د شمیر په اړه هم پوښتنه شوې. د جمهور رئیس جو بایډن حکومت په دې اړه هم پوښتل شوی چې د افغانستان د قانوني دولت په توګه د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندنې لپاره کوم ډول ژمنتیا لري. د امریکا د اساس جرګې دا وضاحت هم غوښته چې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد څارنې پیژندنې او اطلاعاتو ته د لاسرسي په اړه د امریکا متحده ایالات له کوم هیواد اډې او یا هم بانډ سره تړون لري او د دې ماموریت لوجستیکي اسانتیاوې څه ډول چمتو کیږي. له افغانستانه د وتلو امریکایانو د دوی د افغان کارکوونکو او اوسمهال هلته د میشتو دې ډول وګړو شمیر بله پوښتنه ده چې د امریکا د اساسو جرګې مطرح کړې ده. د امریکا متحدانو لویه اندېښنه یې د افغانستان خپل امنیت ته د ورپېښو ګواښونو په اړه ده، خو طالبان ډاډ ورکوي چې دوی د نړۍ هېڅ هېواد ته ګواښ نه دي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارات ته هیڅ کوم هیواد ته که هغه ګاونډي هیوادونه دي او که د نړۍ نور هیوادونه دي د ګواښ او ضرر متوجه کولو پالیسي نه لري او د افغانستان خاوره به د هیچ چا پر ضد باندې نه کارول کیږي او همدې اصل ته ژمنتیا لري. ولې له نړۍ له نورو هیوادونو څخه هغه که د امریکا متحده ایالتونه دي که نور هیوادونه دي غواړي سي ټول هغه تشویشات یا ستونزې سي دي هغه د خبرو مذاکرې له لارې څخه د حل لارو ټول ټول سي.
د دې وړاندې هم د امریکا کانګرس د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو لوړ پوړي چارواکي څو ځل وربللي چې د افغانستان د وتو د بهیر په اړه وضاحت ورکړي. د امریکا په کانګرس کې هم یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو له افغانستان وتل ستراتیژیکه ماته بللې وه. خو د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په ځلونو له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتو ننګه کړې او وایي د امریکا لپاره تر ټولو غوره پریکړه د افغانستان وتلو. د امریکا د اساس جرګه داسې مهال د ښاغلي بایډن له حکومت له افغانستان د وتو په اړه سپیناوی غواړي چې سبا د اکتوبر 8 ده، هغه نیټه چې امریکایي عسکرو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د ړنګولو لپاره عملیات پیل کړل.
و امریکا چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د جمهوریت پال مشر مایکل مکاول په ګډون د دې جرګې جمهوریت غوښتونکو غړو د یوې لایحې طرحه وړاندې کړې ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل پکې ناکام بلل شوي او په دې اړه د ولسمشر جو بایدن له ادارې د اسپیناوي غوښتنه کوي. دغه راز په دې اړه دغه لایحې له مخې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د تحقیقاتو د پیلېدو غوښتنه هم شوې ده. له بلې خوا په جرمني کې هم نن پر دې بحث کېږي چې د هېواد د افغانستان له 40 کلن پوځي ماموریت څخه څه درس اخیستی. نور په دې رپورټ کې
د جرمني په دفاع وزارت کې تر دغو بحثونو مخکې د جرمني دفاع وزیره انګرید کرامپ کارن باویر او د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په خپلو کې خبرې کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د دغه هېواد د درویو عمده سیاسي جهتونو زرغون ګوند خپلواکو دیموکراتانو سوسیال دیموکراتانو او د محافظه کار ائتلاف پوځي متخصصانو او سیاستوالو د غونډه لغوه کړې ده. علت یې د جرمني تر پارلماني ټاکنو سمدلاسه وروسته د هغې د ترسره کېدو لپاره نامناسب وخت شول سوی دی. دغه ټاکنې تیره میاشت وسوې. په واقعیت کې دغه بحثونه د اګست میاشتې وروستیو ته پلان سوي وو، خو کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه له کابله د خلکو د را ایستلو یا تخلیه د عملیاتو له کابله دا بحثونه وځنډول سول. د جرمني په دفاع وزارت کې په بحثونو کې بریج جنرال یانس ارلت هم شامل دی چې له کابله د خلکو د را ایستلو پر مهال د جرمني ځواکونو قمندان وو. بل تن بریج جنرال انګسار میر دی چې په افغانستان کې د جرمني د وسلولو ځواکونو د وروستۍ ډلې قمانده ورترغاړې وه. د جرمني دفاع وزیر ویلی یو تاریخي باب تړل سوی، په افغانستان کې زموږ ماموریت زموږ وسلول ځواکونه چیلنج کړي او نوې شکل یې ورکړی دی. هغه زیاته کړي د جرمني وسلول ځواکونو د افغانستان په جګړه کې ځان ثابت کړي دی. د جرمني دفاع وزیر زیاته کړي د جرمني ځواکونو د غړو وجود او روان جوبل سوی، غړي وجل سوی او تلفات ور اوښتي دي. د افغانستان په 40 کلن ماموریت کې د جرمني ځواکونو لږ تر لږه 950 غړي وجل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. ډیری جرمني ځواکونه د افغانستان په شمال کندز ولایت کې ډیره وو چې طالبانو د اګست میاشتې پرتمه پر دغه ښار ولکه ټینګه کړه. تر دې یوه اونۍ وروسته طالبانو کابل هم ونیوه چې ورسره لویدیځ هیوادونه اړ سول له افغانستانه ووځي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او ګڼو رهبرانو ویلي د طالبانو په رسمیت پیژندل د دوی په چلند پورې تړاو لري.
په همدې موضوع کې تم کېږو، شیبه مخکې مو په جرمني کې میشت د افغانستان د سیاسي چارو له تحلیلګر توریالی زازی سره مرکه وکړه او لومړی مو ترې وپوښتل چې جرمني په افغانستان کې له خپل شل کلن پوځي ماموریت څخه څه درس اخیستی؟
جرمني خو په خپل حال ته په افغانستان کې افغانانو ته نظامی زده کړې ورکړلې او د دوی په خپل دوی ول چې زمونږ تک جرمني افغانستان ته هیڅ ګټه نه لرله، بی ګټه لاړو بی ګټه راغلو، ولې دوی د لوی مشکل سره د خپل سربازانو د پښتنې سره مخامخ شول چې خپل سربازانو دلته په جرمني کې پښتنه ته نکړې و چې موږ مدې څه دی پاره ولې ګلو ستاسو راوړنې لاسته راوړنې په افغانستان کې څه وي. نو په همدې اساس باندې دوی کومه تجربه په افغانستان کې پرته له ماتې نه بل څه لاسته نه ده راوړلې.
د خو د جرمني دفاع وزیر ویلي دي چې دوی په افغانستان کې زیاتې تجربې ترلاسه کړلې چې حتی د دوی د وسلولو ځواکونو په تشکیل کې هم نقش درلود. فکر نه کوي چې په تیرو شلو کلونو کې په نظامي برخه کې دوی څه تجربه ترلاسه کړه؟
بلې، تجربه خاتمن ترلاسه کړې دي، ول چې دوی پس له دوهمې نړیوالې جګړې څخه د یوې جګړې سره مخامخ تو په افغانستان کې دوی د دغه جګړې نه دوی ګټه اخیستې ده چې دوی په راتلونکو کې دغه د افغانستان د جګړې څخه په ګټې سره په راتلونکو کې څه نوه خپل نظامي تشکیلات او تجربې آماده کړي.
ځکه چې اوس له افغانستان سره په بشري برخه کې د مرستې لپاره په جرمني کې باسونه پیل سوي دي، فکر کوي چې دغه مرستې به واقعا دوی پیل کړي که فکر کوي چې دوی به د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته انتظار کوي؟
دا خو د فرانسې جمهور رئیس په واضح شکل سره وویل چې باید طالبان مونږ ته خپل کړنه راوړاندې کړي چې مونږ خپل شرایط ورته وړاندې کړو چې په کومو شرایطو سره مونږ کولای شو چې افغانستان په رسمیت وپیژندلو او وپیژنو. دوهمه دا ده چې خپل د بشري تو مرستې د نړیوالو دا اوس هم افغانستان ته جریان لري، دا فکر کوم چې په رسمیت پیژندلو پورې اړه نه لري. دوی خپل هغه بشري همکاري د افغانستان د ولس سره کوي او دا هم ثابته کړې ده چې پس له دې نه چې دوی راووتل یو شمېر افغانان یې چې د دوی سره یو ځای کار کول د ځان سره آلمان ته راوستل.
بلې، فکر نه کوي چې اوس دغه مرستې په محدود شکل ترسره کیږي؟ که چیرې وسلوال طالبان ځینې شرطونه د نړیوالې ټولنې ومني، دغه مرستې به بیرته عادي بڼه خپلوي او د افغانستان شتمني چې کنګل شوی ده هغه به خوشي کیږي. څه فکر کوي چې طالبان باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
طالبان باید د نړیوالې ټولنې د اجتماعي روشو سره باید ځان آماده کړي. اوس دا یو اجتماعي پیړۍ ده، دغه کړنې چې دوی په افغانستان کې ترسره کوي دا د نړیوال دپاره د منلو وړ نه دي. دوی د ښځو حقوقو ته درنښت نه لري. دوی باید هغه حقوق د ښځو حقوق باید په مساوي توګه سره په افغانستان کې باید تامین کړي. هغه د مکتبونه پوهنتونونه چې دوی بند کړي دي میرمنو په مقابل کې او د کار ځایو ته یې نه پرېږدي، دا باید ټوله دوی بیرته مغادي حالت ته راوړي. دوی دې کړنې نړیوال کنټرولوي. کله چې د دوی کړنې د نړیوالې ټولنې او د نړیوالو هیوادو د تقاضاو سره سم نه وي، نړیوال به خپل ټول کومکونه یا په رسمیت پیژندلې سره تر هغو پورې انتظار وباسي تر څو د دوی کړنې تغییر وکړي او د نړیوالو خوښه په سر ورسیږي.
په جرمني کې میشت افغان تحلیلګر توریالی زازی و چې په جرمني کې نن د هغو بحثونو په اړه خپل نظر سره شریکاو چې په افغانستان کې د جرمني د شل کلن پوځي ماموریت څرخي. نن پر دې بحث کېږي چې جرمني له دغه ماموریت څخه څه درس اخیستی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم په مو کړی اقتصادي خبرونه ته
د پلسن بانک ټولو دولتي او خصوصي ادارو او مؤسسو څخه وخت چې خپل تړونونه پولي معاملې او نور اقتصادي راکړې ورکړي په افغاني وکړي. پاغه خبرتیا کې چې دغه بانک له خوا خبره شوې راغلی د افغانستان بانک د درې دیرشمې ماده پر بنسټ دا چې د افغانستان پولي واحد افغانۍ دی نو باید په ټولو پولي معاملو کې هم افغانۍ اساس وګرځول شي. د افغانستان بانک ویلي له دې کار موخه اقتصادي پرمختګ دی. دا خبرتیا پرون ناوخته په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر پاڼه خپره شوې ده. د یادونه ده چې مخکې تر دې به په افغانستان کې ډېری تړونونه پولي معاملې او اقتصادي راکړه ورکړه په ډالرو کې ده چې په بازارونو کې د توکو د ګرانۍ لامل هم همدا موضوع یاده شوې وه. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له خپلو ټولو شریکانو غوښتي چې د خپلو نیمګړو پاتې پروژو کارونه بیا پیل کړي. په هغه خبر پاڼه کې چې د دغه وزارت لخوا خپره شوې راغلي په دې سره به تر یو بریده د خلکو اقتصادي ستونزې اوارې او دوی ته د کار زمینه هم برابره شي. په خبره پاڼه کې راغلي د کرنې وزارت مرستیال مولوي صدراعظم تېره ورځ په دې اړه د همکارو مؤسسو له مسؤلینو سره په لیدنه کې ویلي چې کرنه د افغانستان د خلکو د اقتصاد بنسټ دی او ډېری افغانان په کرنه بوخت دي. نوموړي دغه شان د تولیداتو د کچې د لوړولو او د کیفیت پر پیاوړتیا هم ټینګار کړی دی. او نن د کابل په بازارونو کې د افغانیو بیه د بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول ده: یو امریکایي ډالر نوي افغانۍ او اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل یو ویشت افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال درویشت افغانۍ اتیا پوله، زر هندي کلدارې یوولس سوه افغانۍ دېرش پوله، زر ایراني تومنه درې افغانۍ پنځه ویشت پوله او زر پاکستاني کلدارې څلور سوه اته نوي افغانۍ.
ازادي رادیو او ری په کونړ کې کونډې او بې سرپرسته مېرمنې د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي له کومې ورځې چې په هیواد کې بدلون راغلی ډېر خلک بې دندو شوي او ورسره د دوی اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی.
الله سره مشته او برم نشته دی واړه راته چغې سوري وي تندي بچي مري چاته لاس ونیسو چاته وو څوک هم د مزدورۍ نشته دی.
دا پنځه دېرش کلنه سعیده ده چې درې کاله وړاندې د ژوند ملګری په جنگ کې وژل شوی او د نیم درزن بچو پالنه همدې کونډې ته پر غاړه ده. سعیده وایي د ګټې وټې څوک نشته، بچی وږي تږي او بې جامو دي. دا یوازې سعیده نه ده بلکې د هغې په څیر په زرګونه نورې کونډې او بې وسه مېرمنې شته چې د کورنیو او ماشومانو سرپرستۍ درانه پیټي ور په غاړه دي. د نورستان د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکې څلوېښت کلنه مریم هم له همدې مېرمنو څخه یوه ده. هغې راته وویل د ماشومانو پلار یې شاوخوا پنځه کاله وړاندې وژل شوی. له هغه وروسته یې خپل مشر زوی ته د امید سترګې غړېدلې، خو هغه هم تیر کال جنګونو واخیستلو او دوی په سپین میدان بې سرپرسته پریښودل.
زما مشر زوی او هغه اوپات شو او نورم د ګټو وټې هیڅوک هم نشته دی. الله سره شته دی، نورم هیڅم نشته دی. د خدای تعالی غریبانان سو واړه ماشومانان راته جاړي او د لګې نه د تندې نه ډېره عجز او بې وسه سو د سختې نه مونږ دې ځای لرالو.
د یادو بې وزله او کونډو مېرمنو په خبره چې د تیر حکومت پر مهال ډېرو خلکو کارونه درلودل، هغوی به د دوی لاسنیوی هم کولو، خو اوسنی بدلون سره هغوی هم بې روزګاره شوي چې ورسره د دوی په څیر د بې وسه کورنیو ستونزې نورې هم زیاتې شوي دي. دوی له طالب چارواکو، خیریه ټولنو او بډای افغانانو د مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې طالب چارواکي بیوی دوی نړیوالو خیریه ټولنو او بډای افغانانو باندې غږ کړی چې په کونړ کې بې وزله کورنیو سره کومک وکړي. یو شمیر بهر میشتو کونړیانو بیا د دغه ډول بیچاره کورنیو لاسنیوي ته لستوڼي رابډ وهلي او له هغه ځایه د البرهان په نوم خیریه بنسټ ته خپلې نغدې مرستې رالیږي او هغوی بیا په مستحقو کورنۍ ویشي. د یاد خیریه بنسټ مشر مولوی برهان الدین برهان ازادي راډیو ته وویل دوی په تیرو څو ورځو کې نږدې سلو اړمنو کورنیو ته خوراکي توکي ورکړي دي.
موږ تقریبا د سلو کورنیو سره، بې ځایه شوو سره، یتیمانانو او کونډو سره مرسته او کومک کړی دی. هغې کې اوړه، دال، بوره، غوړي، کم اولنی ضروري شیان دي شامل دي. له موږ سره د بهر نورونه افغانان چې هغوی په خپل وطن او خپل هیوادوالو باندې زړه خوږیږي، هغوی مرسته کوي او موږ یې دلته په پوره شفافیت سره توضیح کوو. نو د ټولو ورونو نه غواړم چې همدا ډیر اړین وخت دی. افغانستان د یو بشری ناورین او د خوراکي توکو د قلت سره مخامخ دی. د خپل وس او توان په اندازه باندې هر یو ورور کومک وکړي.
په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو جګړو کې د کورنیو په لسګونو زره سرپرستان او د ګټې سړي یو وژل شول او یا هم معلول شول، چې اوس د وژل شوو کورنۍ او معلول کسان د ژوند سختې ګالي او د هر چا مرستو ته اړتیا لري. که څه هم چې اوس هم په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې او اخیستل یې د هر چا له وسه وتلې دي. ملګرو ملتونو او بېلابېلو نړیوالو ټولنو اندېښنه څرګنده کړې که چېرته د ژمي له رارسېدو وړاندې افغانستان سره د خوراکي او نورو اړینو موادو مرستې ونه شي، نو دغه جګړه ځپلی هېواد به د ستر بشري ناورین سره مخ شي.
لکونړ غزنی ته مخه کوو. په غزنی کې هغه کارګر چې په ورځنۍ مزدورۍ بوخت دی وایي چې له یوې خوا ګراني یو په دوه زیاته شوې او له بلې خوا کارونه په ټپه درېدلې دي. دوی شکایت کوي چې هر ورځ د مزدورانو چوک ته ځي خو ډېری وخت خالي لاس بیرته کورونو ته ستنېږي.
د غزنی ښار په فرخي څلور لارې کې تقریبا دا 50 کلن کارګر د نورو لسګونو کارګرو تر څنګ ولاړ دی. په ډاډه زړه خبرې کوي خو نه غواړي چې نوم یې په راډیو کې واخیستل شي. دی وایي له تیرو شلو کالو څخه دغه پلکې ته راځم او روزانه کوم، که څه هم چې خپله مینه مې نه ده اباده کړې خو د نورو د مینو په ابادولو کې مې توره ږیره سپینه کړه. تر اوسه مې تر یوې اندازې د خپلې کورنۍ ساتنه او پالنه ښه کولی شوی، خو په تیرو شلو کالو کې دا لومړی ځل دی چې له دومره لوږې او بېکارۍ سره مخ کېږم. دی زیاتوي اوس کارونه نشته. په یوویشت ورځو کې مې درې ورځې کار کړی او هغه پیسې مې هم په نس خوړلې دي. دی وایي مېرمن څلور لوڼې او درې زامن مې په کلي کې پرېښي او راغلی یم چې دلته روزانه وکړم.
دا یوازې دغه سپین ګیری نه دی چې له ګرانۍ او بېکارۍ سره ټکوي، بلکې دلته په دغه څلور لارې کې د کار په مخه لسګونه نور کسان هم ولاړ او ورته شکایت لري. دوی وایي هره ورځ راځي خو ډېری وخت خالي لاسونه بیرته کورونو ته ستنېږي. د غزنی ښار اوسیدونکی عبدالرازق هم شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري. وایي مېرمن درې لوڼې او یو زوی لري. کور مې هم په کرایه نیولی دی. نوموړی وایي پخوا یې دومره څه ګټل چې ګزاره یې پرې کېده، خو اوس کار نه ورته پیدا کېږي او ګراني هم یو په څلور زیاته شوې ده.
دلته راغلی یم د چاک باندې دا څو شپې کېږي چې ولاړ یو او کاروبار هم نشته. دی هم دغسې بېکاره تاوېږ خشته او نباشته دی ساره راش بلکې ته ماشام دغسې ځو کارونه نشته، کارونه ټول په ټپه ولاړ.
د غزنی د یک ولسوالۍ خاناغه تقریبا درش کلن ځوان دی. دی هم په دغه پلکه د کار په انتظار ناست او سندره لګولې ده. د خانغه په څیره کې زیاته مایوسي ښکاري. نوموړی وایي که یوې خواته زیاته ګراني راغلې نو بلې خواته کارونه یې په ټپه درېدلي دي. دی له طالبانو غواړي چې خلکو د دې کار په پیدا کولو کې بیړه وکړي.
یاره کاروبار خو بیخي مزه نشته. ده دغه څه ورځې کې یم بېکاره یم، د کار بیخي درک نشته. لږ باید کوشش وکړه چې کار کارګر ته پیدا کړم، ځکه پانګونه او کاروبار چالان شي.
دلته په لسګونو کارګر د کار په تمه ناست دي. د لارې پر سر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. یوې بلې خواته موټران تیریږي چې هر موټر لږ سوکه کېږي. ډلې ډلې کارګر ورزغلي، هر یو د ځان د کار صفت او د تلو سفارښتنه ورته کوي. وایي تر نورو ډېر کار درته کوم. له دغه ځایه ډېر لږ کسان کار ته بیول کېږي، خو دغه کارګر له طالبانو غواړي چې حالات کنټرول کړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او د ګرانۍ مخه ونیسي. د طالبانو مشران بیا ډېری وخت په خپلو خبرپاڼو، اعلامیو او ویناو کې د حالاتو د کابو کولو، خلکو ته د کار پیدا کولو او د ګرانۍ د مخې نیولو ژمنې کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زده زابل ولایت تخکیپوان ولسوالۍ څخه تاسو پیغام پریدم ده اسلامی امارت مشران و تدلت دا دی مغول سوالی چه شکمی مرست را گلی دی داست یو صدای سی طرف ولری پوک طالب کی اغا و رو روزی را دا مرست را ولی خپل و کورو یا سر بیشی دلت دا دی منتکی خلق یا کندی یا مسکنان یا غواکی مسکنان هیچ چیتیم ندی ورکلی طول بز دغای خلق دی سی وی روپیتم ضرورت نلری اندی اغا خلق و روان دی نو مسئولینو مزا گفتن دا اسلامی امارت که مسئولینو چشی دغه تدپام وکي او دغه سیاحات راولېږي دا ولې دغه یې کوي دا بعض مشکلان ورته ورسېږي. والسلام.
د لغمان په ولایت کې د حکم کومکونه چې شوي د خلکو سره د خلکو د نه ورکول کېږي مستحقینو ته نه ورکول کېږي طالبان خپله محققانو ته ورکوي نورې چا ته نه ورکوي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو چې پیغامونه مو واوریدل د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې راته پرخي کور مو ودان پیغامونه تل راته پرګدي او موږ هم تل خبرو د خبرونه دوه منیمه ته نږدې شوی وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شو اوس په لاسمه څاروانه د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورو.
نامعلوم وسلوالو په جلال آباد ښار کې دوه طالبان وژلي دي. یوې ځایي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل د سهار شاوخوا 2 بجې نامعلوم وسلوالو د جلال آباد ښار په لغمان اډه کې پر طالبانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه طالبان ووژل شول او درې ملکیان هم ژوبل شول. ناپیشاندو وسلوالو په لغمان کې یو دینی عالم وشلې دی. د لغمان د اطلاعاتو کلتوري ریاست مسؤلان د پیښې د تایید په ترڅ کې وایي چې تیر ماښام نامعلومو وسلوالو د لغمان د قرغی ولسوالۍ په چارباغ سیمه کې د یو جامع جماعت خطیب نورالوهاب د لمانځه په مهال وویشت. د اروپای ټولنې مشرانو له افغانستانه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته په خپله لومړۍ غونډه کې د دفاعي مسئلو امریکا او له چین سره د اړیکو په اړه خبري وکړه. تاجکستان وایي سش کال به افغانستان ته 1.5 میلیون کیلو واټ برېښنا صادر کړي. استرالیا لوبغاړي وایي په هغه صورت کې چې طالبان د ښځو د سپورت مخالفت کوي له افغانستان سره د ټیسټ لوبي د لغوه کولو په اړه د خپل هیواد د کرکټ بورډ د پریکړې ملاتړ کوي. نړیوال بانک وایي چې د منځنۍ آسیا اقتصادي وده شایي د افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د ثبات په اړه د اندېښنو له کبله کمزوري وي. او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په هند کې له افغانستان څخه د 2 میلیارډ امریکایي ډالرو په ارزښت قاچاق شوي هیروین ونیول سول.
زموږ د عایداتي سرچینو د کشف ادارې تر 2 ټنه ډیر هیروین نیولي.
په یو بل راپور کې به واوري معتادینو له طالبانو څخه غوښتي چې د ناروغانو په ډول چلند ورسره وکړي.
طالبان راشي شیشکه پلاس کې ورور تلاشي مو کې هر شی چې راڅخي ګرد واخې ته ور ورته کې.
دا چې یو خان دیوال له یو چا سره د نشې په مخنیوي کې څه مرسته کولای شي په دې اړه مې لار واپو سدي خلاصره مرکه کړې ده.
یو خمل ګره باید هغه ځانون په اړه دا سرته وایي چې ته چیرې په نشاخته سي د تاسو خزبن پاتېږي او دوستان درڅخه پاتېږي.
د جمشید په نوم یو معتاد